بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. د تهران رادیو درنو قدر منوریدونکو هر ځای کې چې اساس مر سلامونه ونی کی هلی ومنه ایزانو نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د زمری د میاشتې یو جشمه نیټه ده چې د 1400 قمری کال د محرم الحرام لڅلیر وشتم او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې ل 22 نیټه سره سمون خوري. ایزانو زلی خرابې دي سره ملګرو ساسو دوران حضور تازر سیوی و چننننی سارنی و ساتق پرونه تاستا وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان د سیمې او د نړۍ په کله تازه خبرونه تاسو وړاندې سي. بیا به د اړیکو د پراختیا لپاره د پاکستاني او ایراني سوداګرو د غوښتنو په اړه یو سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به هم د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. ورپسې به هم په افغانستان کې د امریکې له لوري د اشغال د پایلو پاکله یو ځانګړې خپرونه ته غوږ سئ. او په پای کې به هم په تېره اونۍ کې د لویدیځې آسیا مهمې پیښې وڅېړو چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsadahi.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د سهار 8 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د بندیزونو د لیرې کولو او د برجام د موافقې په اړه وروستي معلومات، د چابهار د بندر د پراختیا په موخه هند سره د اوږدمهالې قرارداد لپاره د ایران چمتووالی، د برجام د اټومي نړیوالې موافقې په کله د اروپایي اتحادیې له مشران سره د بایډن سلا مشورې، تر اوو کلونو وروسته تهران ته د امارات د سفیر راستنېدل، او په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په خلاصېدو د اروپایي ټولنې ټینګار. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د بهرنیو اړیکو او د ملي امنیت د کمیسیون ویان د مذاکراتو د وروستي حالاتو په هکله ویلي چې د مسودې د برابرېدو په پټه ځینې مسایل لا هم نه دي حل سوي. د ایران په ضد د امریکا د ظالمانه بندیزونو د ختمولو او د برجام د اټومي موافقې د فعاله کولو د مذاکراتو نوی پړاو چې د اګست په 14 پیل سوی و پای ته رسېدلی دی. د مذاکراتو په دغه پړاو کې د اروپایي اتحادیې غږ ملوونکي امریکا او مورا د موافقې لپاره ځینې وړاندیزونه مطرح کړي دي. په مذاکراتو کې ګډون کوونکي هیوادونه د یادو مذاکراتو د پای ته رسولو غوښتونکي دي، لیکن د موافقې وروسته کېده د ځینو موضوعاتو په هکله د امریکې له پرېکړو سره تړاو لري. په دې لړ کې د ایران پارلمان د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني او د مذاکراتي ټیم مشر علي باقری په ګډون سره یوه غونډه ترسره کړه. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د کمیسیون ویاند ابوالفضل اموی د وروستي معلوماتو په هکله فارس ته وویل، مذاکراتي ټیم زموږ ځواب یې مقابل لوري ته ورسپارلی چې د امریکایانو لاس ته هم رسېدلی دی. امریکایان اوس زموږ د ځواب په څېړلو لګیا دي، تر دې دمه یې کوم ځواب نه دی ورکړی. هغه یادونه وکړه چې که ایران د منلو وړ ځواب ترلاسه کړي، د موافقې متن به بشپړ سي او پایلې به یې مشخص سي. له هغه وروسته به مسوده د تایید لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پارلمان ته وړاندې سي. د ایران د اسلامي شورا استازی د طالبانو حکومت د ایران او افغانستان ترمنځ د هیرمند اوبو مسلې ته په اشاره سره وویل، طالبان د نړیوالو قوانینو او اصولو په خلاف عمل کړی دی. د ایران د پارلمان د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیسیون غړی فدا حسین مالکی د ایران پرس خبریال سره په مرکه کې د دې په بیانولو چې طالبانو اړیکې له ایران او نورو هیوادونو سره پراخې نه دي وویل، تمه کیږي چې د افغانستان او ایران د ولسونو ترمنځ تاریخي او کلتوري نږدېوالي ته په کتو سره طالبان له ایران سره خپلې اړیکې پراخې کړي، ځکه چې افغانستان زموږ تر ټولو ستر ګاونډ بلل کیږي. مالکی یادونه وکړه چې د تاریخ په اوږدو کې افغانستان له زیاتو ستونزو سره لاس په ګرېوان پاتې سوی. تر مهمه مسله چې د طالبانو واکمنۍ د نړیوالو ادارو او د هیوادونو له سخت مخالفت سره مخامخ سوی او تر نن ورځ پورې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی. په کابل کې د اروپایي اتحادیې شارج دافیر ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د نه خلاصون په صورت کې به اروپا په افغانستان باندې مرستې بندې کړي. د اروپایي اتحادیې شارج دافیر آرنوټ پاولز کلید ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د نجونو ښوونځیو پرانستل د افغانستان لپاره ارزښمن دی. نوموړی په افغانستان کې د القاعدې د ډلې د مشر ایمن الزواهری وژل کېده د اروپایي ټولنې لپاره ژور ټکان بللی او زیاته کړی دی چې دغه مسلې له افغانان سره د اروپایي اتحادیې ټولنې پر مرستو کوم اغېز نه دی کړی. د ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له مرستو پرته له اوسني بحران څخه نسي وتلی. د ایران د ښار جوړونې او د لویو لارو وزیر ویلي چې تهران چمتو دی له هندوستان سره د چابهار د بندر د پراختیا په موخه اوږدمهاله قرارداد لاسلیک کړي. د چابهار بندر چې د سیستان او بلوچستان په ولایت کې او د افغانستان سره نږدې واقع سوی دی، یوازنی بندر دی چې د مکران سیند او د هند د بهیرې په څنډه کې واقع سوی دی. دغه بندر استراتیجیک موقعیت لري او د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرقستان او قزاقستان هیوادونو ته چې په وچه کې حصار دي نړیوالو اوبو ته لاره برابروي. د 2018 میلادي کال په موافقه کې هندوستان ژمنه وکړه چې د یاد بندر د فعاله کولو په موخه د هغه په بیخ بناو په جوړولو کې ونډه واخلي. په دې لړ کې د هندوستان د بندرونو او د کښتۍ چلونې وزیر سارا بانندا سونوال د بیجکپور پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی او تېره ورځ یې د ایران د ښار جوړونې او د لویو لارو د وزیر رستم قاسمي سره خبرې اترې کړې دي. قاسمی د دې په بیانولو چې ایران چمتو دی چې د چابهار د بندر د ظرفیتونو د زیاتولو په موخه هند سره اوږدمهاله قرارداد لاسلیک کړي وویل، ایران کولی سي د هند په مرسته چابهار بندر د توکو د ترانزیت په موخه فعال کړي. د هندوستان د بندرونو وزیر هم په سیمه کې د توکو د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر اهمیت ته په اشارې سره وویل، دغه بندر کولی سي د سوداګرو لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي او د هیوادونو ترمنځ د تجارتي توکو د ترانزیت په مرکز بدل سي. په داسې حال کې چې د امریکا دولت د ایران د اټومي وړاندیزونو په څیړلو بوخت دی، د امریکا ولسمشر د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز، د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون او د برتانیې له لومړي وزیر بوریس جانسن سره سلام مشورې کړې دي. بایدن او د یادو هیوادونو مشران په دغه ټلیفوني سلام مشورو کې ایران سره د موافقې پاکله ژغېدلي او په لویدیځ اسیا کې د ایران ځواک او د فعالیت په کابو کولو یې تاکید کړی دی. دوی همدارنګه د روسیې په وړاندې د اوکراین د ملاتړ په دوام ټینګار کړی او په اوکراین کې د زاپاروژیا د اټومي بټۍ څخه د اټومي نړیوالې آژانس د مسؤول د پلټنو په هکله هم سلام مشورې کړي. د روسیې او اوکراین ترمنځ په نښتو کې دغه اټومي بټۍ زیانمنه سوې او د هغې د چاودېدو په هکله اندېښنې زیاتې سوي دي. د امارات د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به خپل سفیر تهران ته ولیږدوي. د امارات د بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې د تهران او ابوظبي ترمنځ د موافقې له مخې به سیف محمد الزعابي د امارات د سفیر په توګه تهران ته ولیږدول سي. په بیانیه کې راغلی چې له دې کار څخه هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د کچې لوړېدا ده. د امارات د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې الزعابي به په راتلونکو ورځو کې د ډیپلوماتیکو چارو د مخته بیولو او د دوه اړخیزو اړیکو د ژغملتیا په موخه تهران کې ځای پر ځای کیږي. امارات له څو کلونو را پدې خو ایران کې سفیر نه دی درلودلی، خو په امارات کې د خلیفه بن زید آل نهیان تر وفات وروسته د خلیفه محمد بن زید د حکومت پر راتلو سره دغه هیواد د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لور ګامونه اوچت کړي دي. د سوریه او روسیه هیوادونو د امریکې په مشرۍ د پوځي ائتلاف له لورې د سوریه د ولس د تیلي زیرمو چور او تالان په غندلو سره د تیلو د قاچاق په وړاندې د مبارزې غوښتونکي سول. په سوریه کې د داعش د ترهګرۍ ډلې تر ماتې خوړلو وروسته امریکایي پوځیانو د سوریې د تیلو د څاګانو په اشغال سره د دې هیواد د تیلو په غلا لاس پورې کړي. د بې ځایه سویو سوریې وګړو په چارو کې د روسیې او د سوریې ګډ کمیسیون په یو بیانیه کې ویلي چې د امریکا له لورې د سوریې د تیلو او د شتمنیو چور او تالان د دې هیواد خلکو لپاره سخت اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. د دغه کمیسیون له راپور سره سم امریکایي اشغالګرو ځواکونو په سوریې کې د ورځې 16,000 بیلره تیل له دې هیواد څخه غلا کوي، په داسې حال کې چې په سوریه کې په میلیونونو کسان له لوږې او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس په ګرېوان دي. د روسیې او د سوریه ګډ کمیسیون له نړیوالو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د امریکې له لورې د سوریه د تیلو د غلا مخنیوی وکړي. په پاکستان کې په رسنیو باندې د څار حکومتي ادارو ټولو تلویزیوني چینلونو ته لارښوونه کړې ده چې د مخکني صدر اعظم عمران خان د ویناوو له ژوندۍ خپرولو څخه ډډه وکړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان له لورې عدم صلاحیت تایید سو او له هماغه راهیسې د حکومت په ضد لویې مظاهرې او توندې څرګندونې کړې دي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان له لورې عدم صلاحیت تایید سو. هغه په خپلو تازه څرګندونو کې په پولیس چارواکو او د قضایي برخې په مسؤلینو کلک انتقاد کړی چې ولې د ګوند تحریک انصاف یو مشر نیولی دی. په ټلویزیونونو د هغه د ژوندۍ ویناو د بندیز مکتوب تیره شپه خپور سوی دی. د فرانسې خبری آژانس وایي چې په مکتوب کې لیکل سوي دي چې عمران خان بې اساسه تورونه لګوي او نفرت پاروونکې خبرې کوي. په مکتوب کې هم دغه راز راغلی دی چې شاید د دولتي ادارو افسرانو په ضد د هغه پاروونکې خبرې بخښنه غواړم د هغه پاروونکې ویناوې عامه سوله او آرامۍ ګډوډه کړې. په سومالیا کې د امنیتي ځواکونو یو قومندان ویلي چې په د دې هیواد په پلازمینې موګادیشو کې په یو هوټل کې د الشباب د وسلوالو معاصره تر 6 ساعته جګړې وروسته په محلي وخت د شپې د شنبې د شپې ناوخته پای ته ورسېده. د امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې په هوټل کې دننه ټول وسلوال وژل سوي او د پیښې په هکله معلومات به وروسته د مطبوعاتو سره شریک سي. اینی شایدانو ویلی چې د سومالی امنیتی ځواکونو د هوټل د ماسرې د ماتول لپاره په دې هوټل بمباری کړي او هوایی بریدونه یې کړي دي. د سومالی امنیتی چارواکو ویلي چې د الشباب وسلوالو چې د القاعدې د شبکې سره تړاو لري د جمعې په ورځ لومړی د حیات په هوټل د موټر بم چاودنه وکړه او وروسته وسلوال هوټل ته ننوتل او په امنیتي ځواکونو او نورې ډزې پیل کړې. چارواکو هم دارنګه ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 14 ملکیان وژل سوي، خو د وسلوالو امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په هکله یې څه نه دي ویلي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت راغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې د هند سره د سولې د مذاکرات د پیلېدو لپاره د پاکستان د لومړي وزیر غوښتنه. هیله ده چې تر پایه راسره ملګری اوسئ. د پاکستان لومړي وزیر چین سره د شو اړیکو د دوام په ضرورت باندې په تاکید سره ویلي چې موږ هندوستان سره هم د خبرو اترو له لارې د دوامداره سولې په لټه کې یو. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د دې هیواد د خپلواکۍ د مراسمو په ورځ کې په اسلام آباد کې محصلینو ته په خپلو ویناو کې وویل موږ د خبرو اترو له لارې هند سره د دوامداره سولې په لټه کې یو او جنگ د دواړو هیوادونو لپاره مناسب انتخاب نه دی. د پاکستان لومړی وزیر زیاته کړی چې په جنوبی آسیا کې اوږدمهاله سوله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د کشمیر د سولې د غوښتنو پر بنیاد د جامو او کشمیر د مسلې په حل کې نغښتې ده. شهباز شریف چین سره د اړیکو په هکله یادونه وکړه چې بیجنګ سره اړیکې د اسلام آباد د بهرني سیاست له ارکانو څخه بلل کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کوریدور پروژه نوې اړخونه موندلې دي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پاکله د شهباز شریف خبرې د دې ښودنه کوي چې د مسلم لیگ واکمن ګوند سیاست هندوستان سره د شخړو د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د لانجو په ختمولو تمرکز کړی دی. د پارلمان له لوري د عمران خان تر لیرې کېدو وروسته د تیر اپریل را په دې خوا چې شهباز شریف په پاکستان کې واک په لاس کې اخیستی دی هڅه کوي هند سره د لانجو په هوارولو سره د سیمې او ګاونډ هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي. هند او پاکستان چې د لسګونو کلونو را په دیخوا د کشمیر د مسلې په سر اختلاف لري په وروستۍ لسیزه کې د ترهګرو سره د مبارزې په زمینه کې له جدي لانجو سره مخامخ سوي او اختلافات یې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې ترهګریز عملیات په پاکستان باندې د هند د توروهنو پیلامه سوه. هندوستان په پاکستان باندې له توند لارو ډلو من جمله د لشکرې طیبې له ترهګرو څخه د ملاتړ او د ممبئی د برید د پلانونې تورونه لګوي. په وروستیو کلونو کې هم هر کله چې د هند په یوه سیمه کې ترهګریز برید وسي په پا پاکستان باندې تور لګیږي چې په هند کې د نیابتي جګړې او د نامنۍ د رامنځته کولو په لټه کې دی. په مقابل لوري کې بیا پاکستان په هندوستان باندې تور لګوي چې د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې له بیلتون پالو څخه ملاتړ کوي چې د پاکستان د حکومت په ضد وسلوال فعالیتونه مخته بوزي. په دې وروستیو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ادعا کړې وه چې په تېرو دوو لسیزو کې د هند دولت په افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي تر څو په پاکستان کې نامنیو ته لمن وهي. هغه همدارنګه ویلي چې دغه ترهګر به په افغانستان کې د هند له لوري روزنې ترلاسه کولې او مالي ملاتړ ورڅخه کېده. په اوسني حالاتو کې په هند باندې د بیلتون پالو د ملاتړ له تورونو په خوا د تحریک طالباني پاکستان د ملاتړ او لمسون تورونه هم لګول کیږي. د اسلام آباد د چارواکو له نظره نوې ډهلي له توندلارو ډلو څخه په ملاتړ سره غواړي د پاکستان ملي امنیت او ملي واکمنۍ ته جدي ګواښونه رامنځته کړي. قسم د پاکستان لومړی وزیر په خپلو دریزنیونو کې هند سره د سولې د مذاکرات د پیلېدو غوښتونکی سوی، لیکن داسې ښکاري تر کومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو بهیر دوام وموندي کومه سوله به را نسي. دې ته په کتو سره لږ ښکاري چې د لانجو د کمېدو په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هلې ځلې کومې مثبتې پایلې ولري. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه دیری زدمن آوریدون که از مفت می سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو از هم در تاریخ یا بل پانه تاسو تا براندی کهو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د اسد یزمری د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 24 او د 2022 میلادي کال د اګست له 22 نیټې سره سمون خوري. دو سوا پینزه کال مخکې د 1313 میلادي کال د اګست په 22 نیټه انګریز سیاستوال او د هند د مستعمرې لومړی ګورنر جنرال وارن هیتسینګرز مړ شو. هغه په 1223 میلادي کال کې زیږیدلی و او د ځوانۍ په دورشل کې د انګلستان په ختیځ هند کمپانۍ کې د منشي په توګه په کار وګمارل شو. استنګرز ورو ورو د ترقی او پرمختګ پړاوونه سرته ورسول تر څو چې په 1218 میلادي کال کې د هند د بنګال ایالت حکومت هغه وسپارل شو. شپږ کاله وروسته په هند کې د انګلستان د لومړی ګورنر په توګه منصوب شو او دغه څوکۍ یې تر 1434 کال یعنې د لسو کلونو لپاره په غاړه درلوده. که څه هم انګلیسانو په هند کې ډېر جنایتونه وکړل، خو د هستینګز د حکومت کلونه په دغه هیواد کې د انګلستان د استعمال له ډیرو تیارو کلونو څخه دي. هغه په هند کې ډیرې نورې ټاټوبې هم ونیولې او تر خپل نیواک لاندې راوستل او خلک یې هم په ډیرې سختې رودې سره تر دباو لاندې راوستل او د هغوی شورشونه په وحشیانه توګه وځپل او ډیر مالي فسادونه هم ترسره کړل. بلاخره د هستینګز سیاسي سیالانو او ځینې متفکرانو هغه تر دباو لاندې راوستل او د محاکمې میز ته یې راوکاژل، خو هغه نه یوازې محکوم نه شو بلکې له هغه څخه درناوی هم وشو. یو سل دوه اویا کاله مخکې د 1221 هجري قمري کال د محرم په 24 نیټه یو ستر شیعه پوه حاج ملا محمد تقی استر آبادی وفات شو. ملا محمد تقی بن اس محمد اسماعیل د شیعیانو له مشهورو عالمانو څخه دي. هغه په صاحب هدایت المسترشدین مشهور له محمد تقی بن محمد رحیم تهرانی څخه د اجتهاد اجازه ومونده او 1400 کلونو موده پورې د نجف او کربلا عالمانو په محضر کې شاګردی وکړه. ملا محمد تقی سرابادی په 1201 هجری قمری کال کې چې د استراباد په پولو کې ګډوډۍ رامنځته شوې، ناصر الدین شاه ته د پیښې د بیانولو لپاره تهران ته راغی، خو له ستنېدا مخکې همدلته وفات شو. یو سل اته پنځوس کاله پخوا د 1314 میلادي کال د اګست په 22 نیټه له اروپایي، آسیایي او امریکایي هیوادونو څخه د ګڼ شمېر استازیو ترمنځ د جنوا تاریخي تړون لاسلیک شو. د جنوا تړون د لاسلیک کولو مقصد د جنگ په میدان کې ټپیانو ته د مرستو رسول و. د دغې موافقې پر اساس د طبي ټیم غړي، مرستندویان او ورپورې اړوند تجهیزات باید د جنگ په ټولو میدانونو کې بې پرې او بې طرفه وپیژندل شي او له هر ډول تیری باید خوندي او په همان کې وي. د دغه تړون بنسټګر د هنري ډونان په نوم یو سویټزرلندي کس. اولنه نیوی کال مخکې د 1345 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 24 نیټه په حشر کشمیری مشهور اردو ژبه شاعر او ډرامه لیکونکی آغا محمد شاه وفات شو. هغه د هند له مسلمانانو څخه و چې په 1296 هجری قمری کال کې وزیږید. هغه محمد د خپل تحصیلات او زده کړې د قرآن کریم په قرائت او افس کولو سره پیل کړ او وروسته بیا عربي او فارسی ژبې د بنارس له مشهور استادانو څخه زده کړل او له څه مودې نه وروسته د شعر ویلو او ډرامه لیکلو ته هم مخه کړه او خپل لومړنۍ ډرامه د محبت لمر تر عنوان لاندې ولیکه. د هشر کشمیر څخه شپږ دیش ډرامې باقی پاتې دي چې د هغه ډیر ښه اثر ځنګل ته د سینا تبعید نومیږي چې په هندي ژبه لیکل شوې ده. د کشمیری آثار ډیر روان، ساده، په زړه پورې او طنز لرونکی دی چې په هغو کې د ژوند حقیقتونه او ستونزې د اغیر سیندونکي او تمثیل ډول رودې په شرح مطرح شوی.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولې شي: 00991213031.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، وس بل افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وتلو د کلیزي او د امریکای د کرچار پاک له یوې ځانګړې خبرونې ته غوښتي. او بیا به هم په تیرونی کې د لویدیزی آسیا مهمې پیښې وڅېړو چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته خبرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps از موږ د ویب پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او همدارنګه خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو، او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
د افغانستان شل کلن نیواک.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلام په وړاندې کولو سره اوسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن نیواک د فرهنګي او ټولنیزو پایلو په اکله له تاسو سره وژغیږ. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګرانو مینوالو، په افغانستان باندې د امریکې د بشپړ واکمنې دولت لپاره د امریکې له مهمو ټولنیزو فرهنګي اهدافو څخه د رسنیو، ریډیو، ټلویزیون، سینما، ټولنیزو شبکو، ان جی اوز، پوهنتونونو او تعلیماتي مرکزونو له لوري د امریکایي او لویدیزو ارزښتونو تبلیغات وو. د دوو لسیزو په موده کې امریکا او اروپایي ملګرو په افغانستان کې څو زره مؤسسې جوړې کړې چې په ظاهره یې د افغانستان د خلکو د فرهنګ د بدلولو دنده په غاړه درلودله او د ځوانانو، میرمنو، بشري حقونو، ماډرن ارزښتونو او اهدافو په چوکاټ کې خپلې موخې او سیاستونه مخته بوتلل.
د تعلیمي نظام بدلون په افغانستان کې د نیواکي نظام تر ټولو د پام وړ اورګان وو، ځکه چې تعلیمي نظام د ټولنې په ټولو برخو اثر کوي. په دې خاطر هغوی د افغانستان په ټولو تحصیلي مراحلو او پړاوونو کې او په پوهنتونونو کې د روزنې د ریښې بدلون په لټه کې وو. د لویدیځوالو لومړنی اقدام په ابتدایي او لیسو کې د روزنې د طریقو بدلون و چې کولی شو د فقه، تفسیر، عقاید، عربي او د قرآن کریم د تدریس د ساعتونو کمیدا په څیر د درسي واحدونو لیرې کېدا ته اشاره وکړو. هغوی د ابتدایي ټولګیو څخه د تاوتریخوالو او جهادي فعالیتونو د ترویج په پلمې سره اسلامي سرفصلونه لیرې بدل کړي او سیکولاریزم او د لویدیځوالو د معنوي او مادي پرمختګونو په وړاندې د حقارت احساس د رامنځته کولو په لور هدایت کړي دي.
امریکې یو بل اقدام په پوهنتونونو کې د اسلامي تمدن او فرهنګ د درسي واحدونو د ساعت کمول وو. دغه واحد د افغانستان د پوهنتونونو په ټولو تحصیلاتي ټرمونو کې ښودل کېدل چې پترس کې به محصلین له دینی احکامو، فریضو او سنتونو په هکله معلومات ترلاسه کول، خو دغه درسي واحد د امریکایانو د نیواک په دوران کې دوه واحدونو ته راکم شه. د دری او پښتو ژبو کمزوري کول، په افغانستان کې د انګریزي ژبې د رواجولو هلې ځلې او لویدیځو هیوادونو ته د محصلینو استول، په افغانستان کې د فکری او فرهنګي نفوذ له نورو لارو چارو څخه بلل کېدل. په لویدیځو هیوادونو کې د افغان محصلینو په وینا لویدیځو چارواکو په مختلفو پلمو سره وتلي او تکړه افغان محصلینو ته اروپایي سفرونه برابرول او هغوی به ډیسکو، بار او قمارخانو ته بیول ترڅو د فرهنګي ځوړتیا زمینه پکې برابر کړي. د افغانستان د چارو کارپوه پیر محمد مولا زهی په دغه هیواد کې د غربي مؤسسو د رول او نفوذ په حق لوایي امریکایان د لویدیځو جامو د ډیزاینولو د مراکزو په تیره بیا د فرانسویانو په مرسته چې په دې زمینه کې زیاته وړتیا لري د افغانستان د موډ، فیشن او جامو ډګر ته ورداخل شه. ګڼ شمیر افغان میرمنو چې په دغو مرکزونو کې کار کاوه وپیژندل شوې او په مختلفو منځمهاله او لنډمهاله پړاوونو کې اروپایي هیوادونو او یا هم امریکا ته ولېږدول شوې ترڅو په لویدیځو هیوادونو کې د موډ او فیشن روزنې ترلاسه کړي. په لویدیځو هیوادونو کې روزل شوي افغان ډیزاینران بیا افغانستان ته راستانه کړی شول ترڅو په خپل هیواد کې د جامو او فیشن په زمینه کې د لویدیځو هیوادونو او د امریکې د فرهنګي سفیرانو په توګه رول ولوبوي. د ډانس یا د نڅا کلاسونه، د ریپ او راک د موسیقي کلاسونه او داسې نور غربي دودونه هم په افغانستان کې د برتانیې، فرانسې او امریکا په څیر د لویدیځو هیوادونو د سفارتخانو د فرهنګي فعالیتونو له جملې څخه بلل کېدل.
په افغانستان کې د افغان ټکنوکراتانو ورتک او د هغوی ته د کلیدي او مهمو حکومتي پوسټونو ورکول په دغه هیواد کې د لویدیځوالو د فرهنګي ارغل یو بل محور بلل کېږي. د کرزی د حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د نسبی ثبات ته په کتو سره ګڼ شمیر افغان ټکنوکراټان چې د جګړې پر مهال له افغانستان څخه وتلې وه بیرته دغه هیواد ته راستانه شول. دې ته په کتو سره چې افغانستان تعلیم یافته او مسلکي کسانو ته ضرورت درلودل، دغو کسانو په افغانستان کې زیات واک په خپله قبضه کې ونیوه. امریکایانو په 2010 میلادي کال کې د راند د څیړنیز مرکز په لارښوونه دغه سیاست غوره کړ او په هغه یې د لیبرال اسلام پالنې د شبکې نوم کېښوده. دغه چاره په افغانستان کې ډیره جدي وه. هغوی په ټولو ډګرونو کې له خپلو همفکرو نیروګانو څخه په کلکه ملاتړ کوه. هغوی څخه رسندویي ملاتړې کېدلې او د بشري حقونو جایزې ورته ورکول کېدلې. لویدیز او امریکا په دې فکر کې وه چې په افغانستان کې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره باید فرهنګ او هویت له منځه یوسي او د خلکو اعتقادي روحیات کمزوري کړي. په دې زمینه کې اکثره میرمنو او ځوانانو ته پام کېده. هغوی د ځوانانو او د میرمنو د هویتي بنسټونو د سستولو په لټه کې وه. هغوی د افغانستان د ټولنې د دوه قطبي کېدو غوښتونکي وه تر څو له دې لارې خپلې فرهنګي موخې ته هم ورسیږي. د شیعیانو او اهل تسنن ترمنځ د نفاق د اچولو هڅې کولې. د بلې خوا څخه بیا د عیسویت تبلیغات هم ترسره کېدل. د افغانستان په ټولنه کې بېوزلۍ توب ته په کتو سره د عیسایت تبلیغ کوونکو چې ناټو سره افغانستان ته راغلې وه د پیسې او مرستو په بڼه کې په خلکو کې د نفوذ کولو هڅې کولې. د امریکایانو تر نیواکه وروسته په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او ور اوږدېدو د کسانو شمیر هم په بېساري توګه زیات شول. د مخدره موادو کښت 30 چنده شول او له 1 میلیون زیات کسان هم په مخدره موادو مبتلا شول. د دغو ټولو په ترڅ کې بېوزلي نوره هم زیاته شوه او فحشا په بېساري توګه پراخه شوه.
افغانستان باندې د امریکا ل بریده ورسته په لسګونو نه بلکې ل رادیو نیولې بیا تر ټلویزیونی شبکو او انټرنیټي سایټونو پورې سلګونو رسنیو د لویدیځوالو د فرهنګي موخو په لړ کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د نوو ټلویزیونی چینلونو پروګرامونو کې د لویدیځ لیبرل ډیموکراسۍ تبلیغات کېدل، داسې تبلیغات چې د اسلام او د افغانستان د ولس د سوچه فرهنګي رواجونو او رسمونو سره په ټکر کې وو. د غږیزو او انځوریزو رسنیو له لارې نفوذ د افغانستان د ولس د فرهنګي تخریب او د فحشاو د زیاتولو لپاره د لویدیځو هیوادونو له لارو چارو څخه بلل کېدل. له بلې خوا څخه بیا ډش انټینې او سینماګانو هم د امریکایانو د نیواک پر مهال د مبتزلو او غیر اسلامي فلمونو په خپرولو لاس پورې کړ چې هغو هم د ځوانه پرګنې په نښه کړی وه. له دې نه علاوه د فلمونو د پلورلو مارکیټونه جوړ شوي وو چې د ښار په هر ګوټ کې فلمونه په سیډیانو کې خرڅول. په سیډیانو باندې بربند انځورونه وو. دا په داسې حال کې وه چې دغه سیډیانې له حقیقي قیمت نه هم په کمه بیه په خلکو پلورل کېدلې. په افغانستان کې د امریکې د شل کلن نیواک دورې په فرهنګي او ټولنیزو ډګرونو کې مختلفې پایلې په ځان پسې درلودلې. دغه پایلې په افغانستان د تعلیمي او فرهنګي یرغل په مختلفو اړخونو کې د څېړلو وړ دي. په 2019 میلادي کال کې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو څانګې په یو رپورټ کې ولیکل چې کابو 4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له ورتګ څخه پاتې شوي دي چې 60% جینکیج دي. د افغانستان د معارف وزارت هم اعلان وکړ چې د 1500 کلونو نه بره د افغانستان 10 میلیونه وګړي لیک او لوست نشي کولای او به تعلیم پاتې دي، او د غشمیر هر کال په زیاتېدو ده. که څه هم په افغانستان کې د تعلیم یافته کسانو شمیر کم دی، خو د نیواک په موده کې په افغانستان کې د نشریو او د مطبوعاتو شمیر په حیرانوونکې توګه زیات و. په داسې ډول چې یوازې په کابل کې 300 بیلابیلې ورځپاڼې او مجلې په اونیزه او ورځنۍ توګه چاپېدلې. د 280 نشریاتو او مطبوعاتو بودیجې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو له لورې تامینېدلې، چې ټوله د لویدیځو هیوادونو د فرهنګي موخو په لړ کې خدمت کوه.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شل کلن نیواک پایلې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو، چې په تیره اونۍ کې د لویدیځې آسیا د بدلونونو اونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. دوستانو، په تیره اونۍ کې د عراق بدلونونه، د فلسطینیانو پرخلاف د صهیونیست رژیم د جنایتونو دوام، او د امریکایي پوځیانو لخوا د سوریه د تیلي سرچینو د قاچاق دوام د لویدیځې آسیا مهم بدلونونه و چې له یوې لنډې شاندمې نه وروسته په تفصیل سره تاسو ته مطالب وړاندې کیږي.
عزیزانو، عراق تیره اونۍ د بې ثباتۍ د دوام کتونکې و. عراقي ډلې هم هغه راز واټونو ته راوتل په خپلې جنډا کې لري، او تیره اونۍ هم دغه کار وکړ. په داسې حال کې چې د مظاهرو د دوام او د غونډو جوړولو او د سیاسي درزونو د سختېدو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري په زیاتېدو و، د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي تیره سه شنبه په یوې بیانیه کې له ټولو سیاسي عراقي ډلو وغوښتل چې د لومړي وزیر په ماڼۍ کې ملي غونډه جوړه کړي چې وکړی شي اوسنی سیاسي بحران لپاره یوه لاره چاره پیدا کړي. دغه غونډه هم تیره چهارشنبه ترسره شوه، خو د صدر ډلې په دې غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د عراق ولسمشر، لومړی وزیر او د پارلمان مشر د دغه هیواد د یو شمیر ګوندونو د مشرانو په ګډون د دغه غونډې په پای کې په یوې بیانیه کې په دغه هیواد کې د هر ډول میدانی کړکیچ د ودرولو په ضرورت، له اوسنی کړکیچ د وترلو لپاره د عراقي ډلو ترمنځ د خبرو اترو په ضرورت ټینګار وکړ. په عین حال کې مقتدا صدر ته نږدې څیرې صالح محمد العراقی چې د عراق د صدر ډلې مشر او د هغه د دریزونو بیانونکي دی، په ټویټر کې د یوې بیانیې په خپرولو سره په دغه غونډې غبرګون وښود. محمد العراقی په خپل بیانیه کې وویل د خبرو اترو غونډه چې د مصطفی کاظمی په بلنه جوړه شوه د قدرونې وړ ده، خو دغه غونډې یوازې هغه ټکو ته اشاره وکړه چې ګټه نه لرله، له ولس سره مخصوص نه وو، او د ولس له غوښتنو او خدمت سره یې اړه نه درلوده. محمد العراقی په دوام کې وویل په ټول کې دغه غونډې زموږ لپاره اهمیت نه درلود، او زه یوازې دا ویلی شم چې د ځان په خلاف د خلکو غوسه مه زیاتوي، او داسې کار مه کوي چې خلک د ولسواکۍ له بهیره چې په خپل معیار یې جوړوي وویریږي. مقتدا صدر ته دغه نږدې څیرې د دغه غونډې ګډون کوونکو ته د خطاب په دوام کې سپارښتنه وکړه چې د خالد څوکیو د ډکولو لپاره باید غونډې د خلکو لپاره او علنن جوړې کړي او ژوندې یې خپرې کړي چې خلک تر پردې شاته کیسو خبر شي. عراق د 2000 لومړي کال اکتوبر چې په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات وشول د سیاسي بندون کتون کې دی، او عراقي ډلې د قدرت د ویش لپاره موافقې ته د رسیدلو توان نه لري.
قدرمن اوریدونکو، تیرونی هم په نیواکی فلسطین کې د مظلومو فلسطینیانو پر خلاف د صهیونیستي رژیم نیواکر جنایتونه روان وو. نیواکرو فوزیانو د زیارت په شپه د اردن سیند د لویدیځ غاړې په نابلس په برید سره یو فلسطینی شهید او ولس نور ژوبل کړل. صهیونیستو فوزیانو تیره جمعه د اردن سیند لویدیځ غاړې په شمال کې واقع په توباس ښار په برید سره یو 50 کلن فلسطینی شهریز شهید کړ. په عین حال کې صهیونیست رژیم تیره پنجشنبه په رام الله ښار کې د فلسطینیانو د ځینو حقوقي او مدني ادارو په دفترونو برید وکړ او د هغې سامانونه یې ضبط کړل. صهیونیست رژیم دغه ادارې د ترهګرۍ په ملاتړ تورنې کړي. ملګرو ملتونو د صهیونیستانو په دغه اقدام په غبرګون کې په یوې بیانیه کې اعلان وکړ اسرایلي مقاماتو د دې مسلې د معلومولو لپاره چې آیا بودیجې د بل ځای لپاره مختص کړای شوې، په دې اړه په تورونو د غور لپاره د وړاندیزونو پر خلاف په نیواکي فلسطین کې ملګرو ملتو یا اړوندو اجانسونو ته هیڅ قانې کوونکی مدرک نه دی وړاندې کړی چې د هغوی ادعا تایید کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمیشنرۍ دفتر هم په دغه وو ادارو چې شپږ په بشري حقوقو پورې اړوند دي د ترهګرۍ د ټاپې لګول د اندېښنې وړ بلل، او وی ویل د اسرایلو لخوا د دغه ولسی ادارو د ترهګر بللو افسوسناک اقدام له هیڅ معتبرو او محکمو شواهدو سره نه دی برابر. د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتو استازندویه دفتر هم وویل له هغو ارګانونو سره د دغه بشري حقوقو د ادارو اړوندول چې د صهیونیستانو لخوا ترهګر اعلان شوي یوه نه اثبات شوې پلمه ده چې بروکسل به د دغو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. د فلسطین کورواکه تشکیلاتو هم د دې په غبرګون کې وویل د صهیونیست رژیم دغه فیصله یو جنایت او د فلسطین په مدني سازمانونو ښکارې تیری او په نړیوال حقوقي سیستم هم یو ډول حمله ده. د فلسطین د ملي نوښت غورځنګ هم په یوې خبرتیا کې اعلان وکړ چې د بشري حقوقو په ادارو د اسرایلو حمله په فلسطین تیری او بې حرمتي او د نړیوالې ټولنې بې احترامي او د هغې ننګول ګڼل کیږي. دغه خبرتیا زیاتوي چې باید په یو لړ اقداماتو سره په فلسطین کې دننه د فعالیتونو پر خلاف د اسرایلو تیری ودرول شي. د صهیونیست نیواکر رژیم د دغه جنایتونو پر خلاف د داخلي او بهرنیو خبرتیاو سره سره د دغه جنایتونو د درولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی، او یوازې د مقاومت ډلې دی چې د دغه جنایتونو د مقابلې لارې ته دوام ورکوي.
عزیزانو، په لویدیځه آسیا سیمه کې په تیره اونۍ کې یو بله مهمه پیښه د امریکایي پوځیانو لخوا د سوریې د تیلو د قاچاق دوام وو. امریکا له تیرې سې شنبه له المحمودیه لارې چې د عراق او سوریې ترمنځ د تیلو د ټینکرو د ترانزیت لپاره یوه غیر قانوني لاره جوړه کړې ده، د سوریې د تیلو 15 ټانکرونه عراق ته ولېږل. شنبه او پنجشنبه هم د تیلو ډک 9 او 1,340 ټانکرې چې غلا شوې وې له همدغه لارې په عراق کې د امریکا اډو ته واستول شوې. امریکایي ځواکونو چې د کوردو ډیموکراټیکو ځواکونو یا قصد په مرسته د حسکې د ګازو او د تیلو اصلي میدانونه په خپل ولکې کې راوستي، په پرله پسې او غیر قانوني توګه له سوریې غیر قانوني تیل وباسي. امریکایي پوځیان په داسې حال کې له سوریې د تیلو غیر قانوني وړلو ته دوام ورکوي چې د سوریې دولت په ځلونو امریکا د سوریې د طبیعي زیرمو لکه تیلو، ګازو او غنمو په غلا تورنه کړې ده. د سوریې د تیلو وزارت د اگست په 8 اعلان وکړ چې امریکا او تالیسټي یې هر ورځ او 7,650 بیرل تیل چې د هیواد د تیلو د تولید تر 80% زیاته برخه کیږي غلا کوي. د دغه بیانې له مخې دغه بحران تر اوسه د سوریې د تیلو د صنعت لپاره تر 1,015 میلیارد ډالرو زیات مستقیم او غیر مستقیم تاوان لرلی دی. د سوریې خارجه وزارت تیره اونۍ په یوې بیانیه کې له امریکا وغوښتل چې زر تر زره او بې له وار مخکې شرطه خپل ځواکونه چې په غیر قانوني توګه په سوریې کې موجود دي له دغه هیواده وباسي، او د سوریې د غنمو، تیلو او ګازو غلا ته چې د ترهګرو ډلو په مرسته یې کوي او د سوریې د خلکو په خلاف یو اړخیز بایکاټونه ختم کړي. تروسه سوریایي خارج د امریکا لپر لپسې جنایتونو پوزه تراغلی دي او په ځلونو یې په مظاهرو کې د امریکا له هیواد غوښتي دي چې د دغه هیواد خوره پرېږدي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان. Thank you.